تغییر
بده. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او د ازادي میلمه خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف وایي د افغانستان په شمال کې د نومبر د 3 نیټې د 6.3 درجې زلزلې څخه نږدې 2 اونۍ وروسته د ویجاړۍ رښتینې کچه څرګنده شوې ده. یونیسف په یوه راپور کې ویلي چې په اغېزمنو سیمو کې 1400 اویا کورونه ویجاړ شوي او 2153 نور زیانمن شوي چې زرګونه کسان اوس له سختې یخنۍ سره مخ دي او په لنډمهاله سرپناو تکیه کوي یا ګاونډیانو ورته ځای ورکړی دی. د یونیسف په وینا د ارزونې له مخې په شپږویشت ټولنو کې ورځنی ژوند ګډوډ شوی. ښوونځي او د زده کړې ځایونه چې شمیر یې 1 نوي ته رسیږي زیانمن شوي دي. د اوبو 3 سرچینې نور د کارولو وړ نه دي او همدارنګه د حفظ الصحې شرایط په چټکۍ سره خراب شوي چې ډیری ټولنې د صابون او د لاس مینځلو له اسانتیاو بې برخې شوي دي. یونیسف دغه راز ویلي رواني ستونزې په ماشومانو او د هغوی په پالونکو کې مخ په زیاتېدو دي. د دغې زلزلې د زیانونو په اړه د ګډې ارزونې نتیجه ښیي چې په شپږو ولایتونو کې شپږویشت کسان وژل شوي، 1102 ټپیان شوي او له 3000 زیاتې کورنۍ اغېزمنې شوي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت ګډې خونې د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې ژر تر ژره د سوداګریزو مالونو د لیږ لپاره لارې خلاصې کړي. د خونې بیګا په یو بیان کې ویلي چې زرګونه لارې د پاکستان په بنادرو او بندرونو او تمځایونو کې ولاړې دي او د ورځې لږ تر لږه 250 ډالرو پورې پرې مالیه او نور لګښتونه راځي. په بیان کې زیاته شوې چې د لارو د تړل کېدو او د سوداګرۍ د درېدو په سبب ډېر تاوان پاکستانیانو ته رسېدلی. د اکتوبر له 12 میرا وروسته چې د افغان طالبانو او پاکستانی پولیسو ترمنځ درنې نښتې وشوې، د تورخم او چمن په ګډون ټولې عبوري لارې د ترانزیت او سوداګرۍ په مخ انتړل شوې دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 300 میلیون ډالر د دواړو غاړو سوداګرو ته تاوان رسېدلی دی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې په ځینو هیوادونو به د ویزو بندیز ولګوي. د وزارت دا خبرداری د ناقانونه کډوالو په بیرته ستنولو کې د یو شمیر هیوادونو د نه همکارۍ په خاطر ورکړی دی. ډیر وخت افریقایي هیوادونو له هغې ډلې انګولا، نامیبیا او کانګو جمهوریت ته متوجه دی. بریتانیا سږ کال تر جون پورې د کار زده کړې، کورنۍ او بشري مسایلو په خاطر لږ تر لږه 1340 کسانو ته ویزې ورکړې چې په قانوني توګه د هیواد ته سفر وکړي. دغه کسان اکثریت د هند، چین، پاکستان او امریکا اتباع دي. خو هغه کسان چې په ناقانون توګه بریتانیا ته تللي او دغه هیواد د اکثر د ایستلو ګواښ کړی، په سر کې د افغانستان نوم دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلان تصویب کړ. روسیا او چین چې د ویټو حق درلودل رای ورکولو ډډه وکړه او په دې ترتیب یې دغه پریکړه لیک تصویب ته لاره خلاصه کړه. د دغه پریکړه لیک په اساس سیمې ته د نړیوالو ثلثاتو ځواکونو د استولو اجازه ورکول کیږي. اسرایل او د فلسطین وسله والې ډلې حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله ګڼي، تیره میاشت د غزې لپاره د ولسمشر ټرمپ د 20 مادو پلان لومړۍ مرحله ومنله چې په 2 کلنه جګړه کې د اوربند او د بندیانو د تبادلې غوښتنه کوي. خو د انتقالي ادارې د جوړولو او د هغو هیوادونو د ډاډمنولو لپاره چې غزې ته 16 ساعت ځواکونه لیږي، د دې پریکړه لیک تصویب اړینو. پریکړه لیک وایي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه کولی شي د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د سولې شورا سره یو ځای شي. دا شورا به د غزې لپاره د بیا رغونې او اقتصادي ثبات پروګرامونه څاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرانوز دکون کو ہل لرم چې ټوله بجور روغ او صحت مند بیا سي. زادیان صلیح تاسو شون کې تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون لمړی لوست شراغ لاست وای او ہل لرم کرانوز دکون کو چې د لوست ورستنی شیبو پرې می ملتیا وکړي. کرانوز د کون کوز موش او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده محلولونه. چې د دوهمې سپې څخه پیل تر څوارلسمې سپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي. نو زده کوونکو، د مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط تعریف کړو، موږ او تاسو په چاپېریال کې بېلابېل توکي او مواد شتون لري چې هغوی په جامد، مایع او ګاز حالت باندې منتقل کیږي، او په همدې ترتیب په بېلابېلو بڼو سره منځته راځي یا هم شتون لري. خو ځینې یې د هغوی څخه خالص توکي شمېرل کیږي، خو ځینې نور یې کېدای شي چې په مخلوط ډول سره چې اوسي منځ راغلي اوسي یا هم شتون ولري. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، بوره خپله یوه خالصه ماده ده، خو کله چې بوره د شګو سره یو ځای شي نو خپله یو مخلوط جوړوي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې مخلوط د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یوه نټاکلي او کیفي نسبت سره، داسې چې د هغوی ترمنځ یوه بشپړه کیمیاوي مخامخ کیدنه یا متقابل عمل ونه لیدل شي، عبارت د مخلوط څخه دی. د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو مثال ورکوو، د ممیزو او د نخودو مخلوط. د ممیزو او نخودو مخلوط د همدې ترتیب د مایو او وریجو مخلوط، د اوبه او د الکولو مخلوط، او داسې نور مخلوط ډولونه هم په همدې ترتیب مثالونه ورکولای شو چې دا ټول عبارت د مخلوط څخه و. اوترازو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مخلوط وپېژندل، د مخلوط ډولونه پېژنو چې مخلوط پر څو ډوله ویشل شوی دی. مخلوط عمومی په دوو برخو ویشل شوی، یو متجانس مخلوط، دوهم غیر متجانس مخلوط. لومړی متجانس مخلوط پیژنو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کیږي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوي د هغوی د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي وویشل سي او په یو فاز کې وجود ولري. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، د مالګې او اوبو یو مخلوط دی. مالګه په اوبو کښې مخلوطېږي یا د اوبو سره مخلوطېږي، او په همدې ترتیب الکول او اوبو مخلوطي. که چیرې موږ او تاسو وګورو، مالګه په اوبو کښې د همدې مخلوط په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي اندازه په ویشل کیږي، او په هغه اوبو کښې محلول ترې جوړېږي چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. او غیر متجانس مخلوط بیا ګرانو زده کوونکو، غیر متجانس مخلوط بیا دا بیا د هغو محلولونو د ډولونو څخه شمېرل کیږي چې د هغوی د اعضاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. یعنی هره برخه یې بیل بیل فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. دې ته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوطونه وایي. تاسو په دې تصویر کې وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط لرو چې په دې سیستم په ټولو برخو کښې د دوی اجزاوي چې دي یا هغه توکي دي یا ذرات چې دي په مساوي اندازه نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي. نو د غیر متجانس مخلوط دي. د غیر متجانس مختلف مثالونه هم موږ او تاسو ورکولای شو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بله مهمه نقطه چې فاز نومېږي، د فاز سره آشنا کیږو. فاز خپله ګرانو زده کوونکو د سیستم له هغې برخې څخه عبارت ده چې د سیستم له نورو برخو څخه د دوی د لیدلو وړ اوسي. یعنی د دوی د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه سره دوی جلا شوي وي، او د هغوی ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکې وي، عبارت د فاز څخه دی. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د همدې د دې خواص پر اساس باندې یو بله کلمه چې هغه هم د کمپمنت په نوم سره یادیږي، چې دا خپله د سیستم د جوړوونکو اجزاوو هغه جوړوونکي اجزاوي چې سره یوځای کیږي او په همدې ترتیب یو سیستم منځته راځي، عبارت د کمپنمنت څخه دی. او په همدې ترتیب دا خپله د یو متجانس سیستم د محلول د دوو او یا څو موادو هغه متجانس سیستم دی چې د هغوی د جوړوونکو اجزاوو نسبت تر یوه ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. یعنی بدلون او تغیرات پکښې راځي. چې په عمومي ډول دا محلولونه بیا موږ او تاسو کولای شو چې په دوو برخو باندې وویشو، چې یوه برخه یې خپله منحاله ماده ده او بله برخه یې حل کوونکې ماده ده. چې د حل کوونکې او حل کیدونکې حاصلې جمع ته بیا بېرته موږ او تاسو خپله محلول وایو. د محلول دغه اجزاوې چې موږ او تاسو ویل چې په دوو برخو ویشل، یو منحاله ماده ده او بل حل کیدونکې ماده. لومړی موږ او تاسو منحاله ماده. منحاله ماده خپله په یو محلول کښې حل کوونکي محیط ته چې خپله نور مواد پکښې چش کیږي حالیږي، دې ته منحاله ماده وایو. یعنی حل کیدونکې ماده چې نور مواد په خپل ځان کښې چش کوي حاله وي خو حل کیدون کې ماده به هغه ماده ته ویل کیږي چې یا هم د محلول هغه برخه چې پاغک شي، یعنی په حل کون کې کی یعنی حل او په کوچنی ذراتو یعنی مالیکولونو اټومونو او داسې نورو آیونونو باندې ټوټه شي، عبارت ده حل کیدون کې ماده څخه ده. لکه بوره، بوره خپله یو حل کیدون کې ماده ده، کولی شي چې په یو منحل ماده کې په مالیکولونو اټومونو او په آیونونو باندې تجزیه شي. خو منحل ماده بیا لکه اوبه، اوبه بیا خپله یو منحل ماده ده یا هم حل کون کې ماده ده چې نور نور مواد په خپل ځان کشتش کوي، ټوټه ټوټه کوي یا په کوچنیو برخو باندې یې تجزیه کوي، چې دې ته بیا موږ او تاسو منحل ماده وایو. تاسو ګرانو زده کوونکو، د محلول جوړېدل وایي چې یو محلول څه ډول جوړېږي. اصلا اټومونه او مالیکولونه چې دي، موږ او تاسو د هغوی د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره دوی یو له بل سره یو ځای کیږي، چې په همدې ترتیب کله چې دوی یو ځای کیږي په ځینو مالیکولونو کښې د دوی اړیکې آیونې دي چې د هغوی بیلګې مختلف بیلګې ورکولی سو، لکه سوډیم کلورایډ، پوتاشیم کلورایډ، دا چې دي هغه مرکبات دي چې د دوی د مالیکولونو ترمنځ اړیکې آیوني اړیکې وجود لري. چې آیوني اړیکه ګران زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستي دي، خو کیدای شي چې په دې کې ځینې مالیکولونه د دوی د ځینو مالیکولونو ترمنځ د آیوني اړیکې سربیره اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه هم وجود ولري، چې هغوی مثالونه شعور کولی سو، لکه اوبه، لکه امونیا، چې د اوبو او د امونیا د مالیکولونو ترمنځ اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه وجود لري. او په داسې حال کې چې هایدروجن او د میتان ګاز چې دی، هغه او داسې نور نور مثالونه ورکولی سو چې دوی چې دی خپله د دوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو محلولو، د محلول اعضاوې وپېژندل، اوس د محلول ډولونه پېژنو. چې محلولونه خپله چې دي مختلف ډولونه لري، چې یو هم محلولونه موږ او تاسو ګاز، مایع او په جامد په درویو فزیکي ډولونو باندې کولی سو چې وویشو. لومړی راځو مخکې له هغه مشبوع او غیر مشبوع محلول وایو. مشبوع محلول هغه محلول ته ویل کیږي چې د حل شوي مادې ډېره زیاته برخه یې په خپل ځان کښې حل کړې وي، چې دې ته موږ او تاسو مشبوع محلول وایو. خو غیر مشبوع محلول بیا د مشبوع محلول سره څه توپیر لري؟ هغه بیا هغه محلول ته ویل کیږي چې نورې حل کیدونکې مادې د حل کیدلو قدرت په خپل ځان کښې ولري، دې ته بیا موږ او تاسو غیر مشبوع محلول وایو. رالو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو انحلال یاد لرو، چې انحلالیت باندې هم موږ او تاسو بحث کوو. انحلالیت ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستی وو، خو اوس هم راځو په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو چې انحلالیت خپله د یو حل کیدونکې مادې ټاکلې کچه، چې د یو تودوخې په ټاکلې درجه کښې د مشبوع محلول د لاسته راوړلو لپاره په کارول کیږي، عبارت د انحلالیت څخه دی. ښه مثال یې لکه موږ او تاسو که چیرې اوبو راواخلو، په یو اوبو کښې غواړو چې په ګرمو اوبو کښې هغه حلوو، کله چې دغه بوره په دې اوبو کښې یو قاشق دوه قاشق اضافه کیږي هغه حلیږي، او که چیرې د بورې مقدار نور هم زیات شي په دې محلول کښې، دا محلول چې ترې جوړیږي د اوبو او د بورې محلول، په دې محلول کښې به بوره تر هغه یوه اندازې پورې چش شي حل شي، باقي نورې د لوښو په تل کې د اوبو لاندې برخې کې رسوب کوي. یعنی په دې محلول کښې همدومره انحلالیت وجود، یعنی اړتیا وه چې همدومره بوره چش شوه حل شوه. نو په همدې ترتیب موږ راځو ګران زنکو له مشبو څخه لوړ محلول پېژنو، چې د ډېرو زیاتو جامدو موادو حلېدل د یوې تودوخې د زیاتوالي له کبله کېدای شي چې په هغه کښې حل شي. که بیرته په همدې محلول کښې موږ او تاسو تودوخه کښته کړو یا د تودوخې درجه ټیټه کړو، نو دغه مشبوع محلول د جوړېدلو لامل ګرځي، ځکه دلته مشبوع محلول رامنځته کیږي. خو ځینې وختونه دغه پیښه هم رامنځته کیږي چې محلول د سړېدو سره بیا هم په خپل حالت کې پاتې کیږي او حل کیدونکې ماده له هغه څخه نه جلا کیږي، او مشبوع څخه بیا لوړ محلول ترې جوړیږي، چې دا ډول خپله یو مشبوع د مشبوع څخه یو لوړ محلول دی. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، له دې امله موږ او تاسو وایو چې د مشبوع څخه لوړ محلول له هغه محلول څخه عبارت دی چې د هغې د حل شوې مادې کچه له مشبوع محلول په نسبت د یو شان شرایطو لاندې زیاته وي، دې ته د مشبوع څخه لوړ محلول وایي. الو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو انحلالیت مو پیژندل. اوس راځو د حل کېدونکو او د حل کوونکو مادې ترمنځ هغه متقابل اغیز وایو. یعنی کچیر یو په بل کې د توکو حلیدل په بشپړ توګه یو له بل سره توپیر هم ولري، د یو مادې حلیدل په بل ماده کې، یعنی د هغوی د ذرات او د هغوی د مالیکولونو یا د آیونونو ترمنځ یو نسبي د جذب قوه وجود لري، چې دغه د نسبي د جذب قوه پر د دوی هغه حلی دل چې شلري اړه لري. نو راځو موږ او تاسو لومړی یو آیوني محلول هم پیژنو، چې آیوني محلول چې ته ویل کیږي. آیوني محلول کچیر په اوبو کې بیلابیل آیوني مرکبونه حل شي، داسې چې یو له بل څخه دوی د لیدلو وړ، یعنی د دوی د لیدلو هغه توپیر وجود ولري، عبارت ته چې څخه دی د آیوني محلول څخه دی. یعنی ښه مثال کچیر موږ او تاسو ورکو د خوړلو د مالګې حلیدل دي. یعنی کچیر وګورو تودوخه په 25 درجه سانتی گریډ او په 100 ملی لیټر اوبو کې 6.5 ګرامه مالګه حلیږي، انحلالات یې دومره دي. خو په داسې حال کې کچیر موږ او تاسو یو بل مثال، مثلا کلسیم کاربونیټ ته، کلسیم کاربونیټ حلیدل وګورو یا د دوی د انحلالات درجه وګورو، مقدار د تودوخې په همدې درجه کې دوی 0.00 ګرامه په 100 ملی لیټر اوبو کې حلیږي، چې په رښتیا سره هم په اوبو کې خپل د آیوني مرکباتو انحلالات له دوی عاملونو سره اړیکه لري. ځکه دا عامل چې د خپل د حل کوونکي مادې ماهیت او تودوخه ده، چې په اوبو کې د ځینو توکو حل کېدل د تودوخې په بیلابیلو درجه پورې اړه لري. نو ګرانو زده کوونکو، دا هم هغه د آیوني محلول هغه اغیز دی چې موږ تاسو ښه مثالونه ورکړل، چې په اوبو کې خپله داسې مرکبات وجود لري چې هغوی خپله یو آیوني مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو، رالو د لوست د ارزونې برخې ته، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څه سوالونه لرو، چې د دې سوالونو لپاره تاسو به یو دقیق ځواب ورکوئ، چې موږ او تاسو په لوست کښې محلول وپېژندل، د محلول اجزاوې، مخلوط، د مخلوط ډولونه، د حل کېدونکې او حل کوونکې مادې متقابله اغیزه. یعنی مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري. الله مو مل شه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په دې لوست کښې هم په عضوي مرکباتو کښې د کیمیاوي اړیکو جوړېدل دي، چې د 2 څپې څخه پیل تر 13 څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو 12 ټولګي لومړی لوست، چې موږ او تاسو وایي کیمیا مضمون چې ده په 12 ټولګي کې ټول عضوي کیمیا ده، ټوله بحث په 12 ټولګي کې په عضوي کیمیا باندې کیږي. نو په همدې اساس، مخکې له دې چې موږ او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو، لومړی باید عضوي کیمیا وپېژنو. چې موږ او تاسو خپل عضوي کیمیا داسې تعریفو، که څه هم موږ او تاسو وایو یو عنصر د کاربون په نوم، چې کاربون د مرکباتو شمیر د تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده، چې خپله د یو کیمیا یوه مهمه برخه د دې کاربون او د کار کاربون د مهمو مرکباتو څخه ځانګړې شوې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو کچیرې وایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په د هغه په واسطه سره کولی شي چې د یو کاربون او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څیړنې لاندې ونیسي، عبارت د عضوي کیمیا څخه ده چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پیژندنې او اهمیت ډیر زیات ارقام ته په تیرو لوسونو کښې هم بحث شوې ده. خو په خپله یو فرانس په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د خرڅونو عاید چې د خپله تقریبا په 1995 کال کښې 115 میلیارد ته چیش شوې ده رسېدلې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خرڅونې یعنی یوازې 250 میلیارد فرانک ته رسېدلې دي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربون باندې ولاړ وایو، او راځو د کاربون الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویې وایو. د کاربون الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو یو S2 2S2 2P2 الکتروني جوړښت درلودونکي ده چې خپله د کاربون عنصر چې د 1400 کال کښې د 1200 په شمېر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي، چې په همدې ترتیب سره یو شمېر عضوي مرکبات بیا په 1998 کال کښې چې د تقریبا 40 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي، او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمېر نوموړي عضوي مرکبات دي چې خپله د هغوی د کاربون اټومونه چې دي د مثبت 4 آیون یا هم ولانس په بڼه شتون نه لري. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د کاربون د اټوم د تحریک په حالت کې، داسې چې خپله په ټولو مرکباتو کې کاربون چې د هغه د تحریک په حالت کې ده، نو د دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پی درې ده. او بل ګرانو زده کوونکو، دا چې خپله د کاربون اټوم چې ده د ولانسي الکترونونو د انرژي ډیاګرام ده چې تاسو وینئ په دې ځای کې چې په یو اس کښې دوه اس او همدې ترتیب سره دوه پی، چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پی دوه، همدې اساس چې شوې ده ترتیب شوې ده چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې دوه الکترونونه، په دوه اس کې دوه اوربیټالونه، او په دوه پی کې همدې ترتیب سره دوه اوربیټالونه، چې د اټومي نمبر مساوي ده په 4 سره. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شو چې خپله کاربون اټوم چې د هغه د مثبت 4 د منفي 4 آیون په شان سره چې وکړي ولانس په توګه کار واخیستل سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. د کاربون د اټومونو تر د کاربون او کاربون تر منځ کېدای سي چې خپله ګرانو زده کوونکو دوی یو ډول کوولانسي اړیکه وجود ولري چې ډېر زیات اور زنځیرونه او یا هم لوی او کوچني کړي کېدای سي چې جوړې کړي، او همدې تر څنګ د دوی تر منځ هغه انرژیکي اړیکه چې ده هغه مساوي کېږي په 360 کالوري ژول تقسیم پر مول باندې، او د دوه ایزوتوپونه لري چې خپله په طبیعت کښې یو کاربون 14 او 12 ده. خو د دوی د خپرېدو لنه چې د تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 99.95% پورې د دوی د خپرېدو 100% ده، او ځینې وختونه بیا کېدلی سي چې په مختلفو تعاملاتو کښې هم کاربون 14 ایزوتوپ څخه هم شي وکړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، د کاربون ویلانس او د اړیکو جوړېدل وایو. که څه موږ او تاسو ویل د کاربون عنصر چې د خپل 4 ویلانسي الکترونونه لري، نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولی شو د کاربون ویلانس د ټکو په واسطه سره وښیو. کاربون چې د خپل 4 اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولی سي. د کاربون د اټومونو تر منځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او همدې ترتیب د کاربون د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځیري کړي جوړول دي چې تاسو په دې ځای کښې وینئ.
موږ او تاسو ویل چې دوی چې د خپل د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اړیکې کېدای شي چې وجود ولري. بل پنګې ترتیب دی د دوی ویلانسي الکترونونه کېدای شي چې موږ او تاسو د ټکو په واسطه سرچشي کو وښیو. او یو بل ځانګړتیا موږ او تاسو ویل چې د دوی ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري او دوی کولی شي خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او د یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره چې شکري په شریک ډول کښېږدي او اوکتیت حالت چې شکري غوره کړي. نو دا هم هغه د کاربن ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګران زده کوونکو د اوبلې کلمې سره چې هغه د هایبریدایزیشن په نوم سره یادیږي، چې خپله د هایبریدایزیشن کلمه چې ده د یو یونانی کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده، چې هایبرید خپله په لغت کښې د یو وینې اختلاط ته ویل کیږي. او په اصطلاح کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کښې موږ هایبریدایزیشن چې ده خپله د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کیږي، یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنی سره ده. ګران زده کوونکو، هایبریدایزیشن چې د خپل په همدې ترتیب سره کولای شو چې د امتزاج یا هم ګډوډ کېدو مفهوم چې شکو ورکړو، چې کېدای شي چې د دوو یا څو بېلابېل اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه یې هدف وسي. یعنې دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای شي چې ورڅخه لاسته راوړل سي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ویلانسي الکترونونه چې دی کولای شو چې په څلورو اوربیټالونو ایس پی ډی او ایف اوربیټالونو کښې شامل وبولو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، هایبریدایزیشن چې ده خپله په دریو ډولونو یا په دریو برخو ویشل شوې ده، چې لومړی یې د ایس پی ډول یا هم د ایس پی هایبرید، د ایس پی دوه هایبرید او د ایس پی درې هایبرید. چې راځو د ایس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د ایس پی هایبرید چې ده خپله موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه که چیرې وګورو موږ او تاسو وایو د دې توان یو ده یو او ضریب یو ده یو په یو کې مساوي په یو سره. موږ وایو چې یو ایس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توان هم یو ده، ضریب هم یو ده، یو په یو کې مساوي په یو پی سره. یو ایس جمع یو پی مساوي کیږي په ثابت عدد سره جمع کو، یو جمع یو مساوي په دوه سره یو ایس پی. دلته نو موږ او تاسو وایو چې دوه ایس پی. نو موږ او تاسو کولای شو چې دلته ووایو چې دوی د ایس پی هایبرید چې د هغه خپله د دوه ایس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې دی په هر اوربیټال کې کولای شي چې د ایس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي، او خپله د یو پر دوه د ایس اوربیټال فیصدي کېدای شي چې څه شي اوسي مساوي اوسي. ځکه که چېرې موږ او تاسو د یو د ایس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو وویله هغه په سلو کښې ضرب کړو او بیا یې پر دوه تقسیم کړو، فیصدي موږ او تاسو مساوي په پنځوس، یعنی پنځوس فیصده دلته د ایس اوربیټال برخه لري. د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای شي چې هغه پنځوس فیصده اوسي او یو پر دوهمه برخه اوسي. ویلانسي زاویه چې ده د ایس پی هایبرید ترمین هغه یو سل اتیا درجه ده، ځکه چې د ایس پی هایبرید دلته د ایس او د پی اوربیټالونه چې دي یو له بل سره لازم او ملزوم دي، یعنی دوی یو د بل څه شي دي مزدوج دي، ځکه د دوی ترمین هغه درجه یو سل اتیا درجه ده. لکه څنګه چې تاسو دلته وینې دوه ایس او دوه پی موږ او تاسو وینو، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دوه ایس پی په لاس را کوي، یا هم د دوه ایس پی هایبرید یا هم دوه اوربیټالونه د یو د ایس په نوم سره او بل د پی په نوم سره په لاس را کوي، چې تاسو یې دلته هغه موډل وینې او د دوی ترمین یو سل اتیا درجه زاویه هم په ترتیب سره وینو. بل ګرانو زده کوونکو، د ایس پی هایبرید هایبریدایزیشن دوهم ډول ته چې د هغه ایس پی دوه هایبرید ده، چې په دې هایبرید کښې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې ایس پی د ایس پی دوه هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شکېږي ترې لاسته راځي. په دې ځای کښې د ایس یو اوربیټال او د پی دوه اوربیټالونه یو د بل سره چې شکېږي یو ځای کېږي او مزدوج کېږي. په پایله کښې د ایس پی دوه درې هایبرید شوي اوربیټالونه، یعنی درې اوربیټالونه سوری چې شکېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینې یو ایس جمع دوه پی مساوي کېږي په یو جمع دوه مساوي په درې ایس پی دوه سره، یعنی دلته موږ او تاسو ته درې ایس پی دوه چې شي په لاس را کوي اوربیټالونه په لاس را کوي. لکه څنګه چې دلته یو ایس پی دوه دوه ایس پی دوه درېیم ایس پی دوه درې ایس پی دوه هایبریدونه یې په لاس تاکړه نو په همدې ترتیب سره په دې کې د اس پی دوه هایبرید کې د اس اوربیټال چې د غیو پر دریمه برخه ده تقریبا 3.3% برخه پکشي کې لري سلنه او د پی اوربیټال برخه چې د هغه تقریبا 2/3 برخه ده 6.6% د دوی فیصدی هم سلنه ده او همیشه د اس پی دوه هایبرید تر د اړیکو ترمن ویلانسي زاویه مساوي ده په 140 درجه سره ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول ترې لاسته راځي نو ځکه د دوی ویلانسي زاویه مساوي ده په 140 درجه سره زو ګرانوز د کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د اس پی 3 هایبرید لرو چې د اس پی 3 په هایبرید کې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو اس اوربیټال د یو اس اوربیټال لرو او په دې ترتیب سره درې د پی اوربیټالونه لرو یعنی دلته د کاربن اټومونه چې د هغه په مشبو هایدروکاربونونه کې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کیږي او په نتیجه کې د اس یو اوربیټال او د پی 3 اوربیټالونه د انرژي د جذب په فایل کې یو لبر سره مخلوطي او یو ځای کیږي چې په نتیجه کې د اس پی 3 سلور دانې هایبرید شوی اوربیټالونه ترې لاسته راځي چې دلته به موږ او تاسو ته یو سلور وچی یا سلور سطحي مالیکول په لاس راکی چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمن زاویه مساوي ده په 109.5 درجه سره د اړیکو زاویه یعنی ویلانسي زاویه مساوي ده په 109.5 درجه سره چې په دې ځای کې یو ګرانو زکون کوم راو تاسو ویني چې یو اس او درې پی مساوي په څلور اس پی درې سره کیږي یعنی درې دانې یا هم څلور اس پی درې یعنی څلور وچی یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړ چې د اس برخه مساوي ده یو پر څلورمه برخه 25% پر اساس باندې برخه اخیستې ده او د پی اوربیټال چې د هغه 50% تقریبا 3/4 برخه ده او ولادسي زاویه هم موږ او تاسو ولیدل موډل او شکل یې هم ولیدل چې په دې ترتیب سره د اس پی درې هایبرید ده ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې تاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو د سوالونو نوټ او جواب کړئ لومړی سوال د کاربن اټوم د هستې په حالت کې شتون لري او الکتروني جوړش لري کوم ډول الف ب د ه ه یو دوم سوال کاربن کولای شي چې اړیکی ولري الف یو غونی اړیکا ب دو غونی ج درې غونی او د درې واړه صحیح دي دریم سوال کاربن د څو ایزوټوپونو درلودونکو دي الف د دو درې سلور هیڅ یو مننه ګرانوز د کون کوز موج او تاسو د نن ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسه تر بیا راتلونکو لوست پوری شي چاره ولري
آزادی ملما زمان ریاست نوری نیک هلیو منی د آزادی ملما د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچانو یو مشر ملما کړی چې یوازنی هله د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله امن او ورور ولیدا حاجی سید خان چې له څو لسیزو راهیسې د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده حاجی سید خان وایي پلرونه پر افغانستان د پخواني شوروي د پوځي یرغل په مهال چې کله هلته ناکراري زیاته شوه پاکستان ته راوختي او بیا هیڅکله هم بیرته هلته نه دي تللي نوموړی وایي اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوې دي، کوچانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپل له حاجی صاحب سعید خان نه واوري. حاجی صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پیل کې په خپل ځان د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لري او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانم حاجی سعید خان کوچای دا او په کام احمد زما او مونږ دلته په ګڼ شمیر کوچانی یو څو کسان مونږ د دغو نمایندګي کوو، د کوچانو ټولو کوچانو.
څومره رمې لري او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځي او د څړځایونو په ارتباط کراته ووایه.
مونږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر 1500 تر 1600 پورې مالونه لرو. د مختلف کامونو دي، مونږ کې د مزوی کې لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچانو کې. اوړي کې مونږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان، ناران، دسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي، هغه علاقه ته او بعضې کورونه سوات خواته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخواته دي، دې خوا د افغانستان خواته تاسو نه راخېژي؟
دې خواته د وروس جنگ مخکې خطل د مونږ پلارونه، بیا چې کله د وروس جنگ شروع شو په افغانستان کې بد امنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لږ نشاته بیا نه در خطلی او دلته د کشمیر خواته لکه دغه یخې سیمې وې او په همدغه وړې بلته تلو او زمه به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلارونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمی موسم کې؟ به تاسو اتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، په هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې، به زمی به شو نو د اوخو له لارې مونږ به خپل سامانونه په اوخو کتب د پاکستان دغه پېښور، چارسده، مردان تر دغه علاقې پورې او بعضې خلک هغه چې کورمې جنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمې ته مونږ راتلو. زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هیوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هیڅ کله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده. اغه موږ سیراغ له بیا دغه شمو کې ګرځیدلو.
تاسو د رمو او ویلې د وخانو مو یادونه وکړه، کله چې دسي لری مزلونه مو کول خو تبن د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلود، اوس هم وخان ساتي کنه؟
نه وروره، دغه کوم علاقې د کشمیر علاقې چې دي کاغه ناران دا ډیره سخت دي، په دغه کې کچری اسونه او خرونه د دغه لاله منګه خپل مشکلات او خپل ضرورت را پکو.
معمولا ډیر رمچلری یو کوچای څومره رملری او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د هغه پالنه وکړي او کڅنګ؟
او هم دې څه دا، اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی 800 مال لري. دې کې کومه غریبه طبقه چې دا یو سړی وس مطابق 800 مال چلري، نو بیا دغه غریبانو ته سل مالا، یو نیم سل مالا، 200 مالا غو ته ورکی تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کې ستاله وسته یو بل سره په صحیح قیمت ورکی اختر پورې یو نیټی اغه ساتي او باج سلور 1500 مالا دوی بیا حکومت غنه کورنی خپل ساتي زمي کې دی جب خرچه پکې لکه فصلونه ورته اخلي، بوس ورداوی ورکی اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد یې غلطه بس 200-1500 یو رقم دي، ځکه غلطه آزادې سیمې دي.
یعنی په خپلو کې یو دبل لاس نیسي؟
بالکل نیسو، بالکل، ځکه دې کې مونږ کې څوک هر سړی غریب شي اول ویږي. نو دغه زه شکریا ادا کوم له خپل قوم او کوچانو نه، یو لبل د مونږ کومک یې ډیر کومک یې تر اوسه پورې.
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس شو ویلې چې سړی ولویږي غریبيږي، ولې علت یې معمولا څه وي؟
علت یې دمن یو غټه رنځوري راشي، انسان د دې غټه بیماری راشي، یا بدبختانه په غمنې او بدی دښمنی راشي. د دې انسان د خو په هر ملک کې پرځي کې په انسان باندې خدای یو پت راشي، یا دې تند راشي، یا سیلابونه راشي، نو په دغه سیالات کې به یو بل مونږ کوو یو ټولنه جوړ کوو بل سره کومک کوو.
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود د زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوئ د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه شی پار کوم کې خپل خپل مشر مونږ لرو کنه ډیر څلوېخ مسیران دي بیا په دغه ټولو نمائندګي تقریبا مونږ څلور کسان کوو. حاجی صاحب جان په نامو، انولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجی مخزامین نومیږي. بس مونږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکل دی من خو ځدی لکه دغه وطن شناخت نه لرو چې چیرته د حکومت له خوا ریکاوټ راشي د پاکستان حکومت له خوا نه کنه بیا مونږه مشرانو پورې ځان رسو یا د سي بدبختانه چې لنجره شي خپلو کې د دښمنۍ یا د سي وغټه خبر راشي نو دغه جوړ ته د مکوچان بیا خپل کار پرې دی وغټه ځان رسي چې دا خبره مخه تلاړه نه چورې ساره کی.
البته تاسو کوم اسناد لری آزادانه کول شي هغو بلبندونو ته ولړ شي یا څرځایونو ته چې تل بتلی
دا کوم خلک په غوښته کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 لو وخت ثبوت وس مونږ سره ستړي کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی بیا چې کله پاکستان آباد شو جوړ شو د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو د مونږ کوچان نوغه پاکستانی کارتونه جوړ کړی دي دا اوسم او موږ له دغه شی په هغه وخت کې چا نه پیژاند شي کاټي او پولیسي نسی او اسناد انسانم لري بس دغه نه موږ خلک لري او دا چې کله دغه د افغانانو کارت سلسله شروع شو د کارتو رش جوړ شو نو د موږ خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو
د کارتونه چې جوړ کړی دي یعنی په مغو باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي
دا د سکه لیکل نه مخکم کولای شو دا کار نه و چې تا غوانه ته پاکستان نه منل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار کاو چې د هر چا سره پیور کاټي نو هغه په زور د زبردستی په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه خل غواړي هغه چې کوي شي تا کله موږ دغه خبرو ښکار شو عام افغانان خو به تر تاسو ته معلوماته په ډیر ګنشمیر ونیول شو ډیپورت سنټرو تلاړ حتی ماشومان ونیول شو او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانای زی اغه دی ونیول سی او اغه دی ډیپورت سنټر ته لاړ سی او اغه دی ډیپورت سی اوس دغه خبره سره مونږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې مونږ خپل رمو سره په یو ځای گزارانه شو کولای مونږ لښ په یو ځای شل په بل ځای پنځو ورځې بل ځای ځکه کوچیانی د مال لپاره ګرځو کنه او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک دا او عام باجر څوک دا مرمم پاتې او کوچای ونیول سی تانی تلاړ سی جیل تلاړ سی ډیپورت سی نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیرو خلکو په ډیر کم به مالونه خرج کړ یو سړی نن ټلیفون راته وک چې د ماش پک سو میږي وې دا نن هم خبره درته کوم او شپک سو میږي می خرج کړې په 4 روپۍ کې ما ته 1 روپۍ ملاو سو یعنی 3 روپۍ می تاوان شوې نو علاوه غوا د ډیر په تاسو خبرې وکړې په کام کلخیلو او د ما خپل طبيعت ډیر په خرابه سو په سړی
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستانی چارواکي د افغان کوچانو په سترګه ګوري سره لدی چې ډیر څلوه کلمو په پاکستان کې تیر کړي
بالکل دا شی ګوري دغه پالیسی دغه بلتونم نه دراغلی چې دغه کوم افغانای دا او دا کوم افغانای دا غو دغه یو پالیسی جوړ کړي چې افغانای پیدا کی او نيسي بده کې د کوچي او د کیموالا او د عام افغاني تمیز نشته بس څوک په مخ ورسي او مغه نيسي یا ډیپورت سنټر ته ولي یا روپي تر واخلي یا ډیپورت شي
تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې تاسو سندونه لري چې لڅومره کلونو رئیس آلته پاکستان کې اوسېدلی یاست تر ځایونه معلوم دي په ووري کومو سمو ته تلې په ژمي کومو سمو ته تلې کومې اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیر بیا چې تاسو د کوچان حالته ورسره ثبت وي
بالکل د منګه کوم هغه شي دی مثال دا حکومت سره ستا کور مجنسی کې د موږ د شاسناد لرو چې و دې یو سرکاري غر دا موږ دا غر ټیکه کړی اتل سوا نوی کې اتل سوا پنځو سو کې مثال په دشې په مخکینو سندو کې موږ هغه ته خپل ټیکه سور کړی او خپل وخان او رمی مل ته ساتلې دي او د چې تاریخي اسناد د منګستا خو د شي جاي نستا چې د منګ ورسو چې کوم جي ته ورسو هغه وای چې منګ تا ډر لبره نه ده تر شي پرانه پوری زتللې ما هغه وای چې منګ اجزي چپ کمشنر ته زخپل تللې ما هغه وای منګ اجزي یونیسیر ته زخپل تللې ما هغه وای منګ اجزي او اډر منګ ته لپاسه ده هغه لپاسه جاي منګ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه ده حکم جته منګ لاړ شو
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه ستونزې سره مخامخ دي کې یوازې د پسیمه پورې تړلې وي چې په تیر بیا د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراری زیاته وي هلته یا هغه سیمه چې د پاکستانی چارواکو تر کنټرول لاندې دي هلته د کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي او په ټوله کې
د پاکستان څلور صوبې دي په څلور صوبو کې او خصوصا د پنجاب صوبې کې خو ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو رمی پاتې شوی دوی ونیول شو دوی ډیپورت شو او دغه رمی لکه لنګ میږي بیا د بده ماتي بلار به میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي او په ډېر کم ریټ په یو کال په دوه کلو په قرض ورکړي دلته باز خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي او غوته بدل کړي او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس لغشم ووتل څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا ته ووتل
د تاسو کوچان او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته چې هغه تاسو سره هم ژبې نیوي یعنی ډېر د افغانستان سره تړلې نیوي او هغه سره تاسو په اړیکه کې یاست
بالکل دا چې خلک سره نیم دي کشمیر کوچان دي کشمیری ماجر ورته وای لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي او نیم ګوجر ورته وای دی کاغان ناران دی سواتو دی دغه علاقو ګوجر دی کوچان دی دی وسره مون ډیر ژوندۍ اړیکې لرو ا مړې ژوندۍ وسره لرو راس او درس وسره لرو یو لبل خوخیږي وسره لرو ځکه چې مونږ د دوی دغه رسم ریواج دندم یو ده
په دغه حالت کې شتا سول دغه ستوند سره مخامخ یاست هغه خو به ورته ستوند سره نه مخ
نه نه اغه ځکه ان دی چې اغه خپل مینه لري خپل انټیل لري اغه په ټیټ لیول کوچان دی اغه چا سلم علي دی چا 200 وي دی چا 50 ځکه اغه د سیدی لکه یو استاد پولیس شاګرد دی د سی کوچان دی
بیا هغه په دغه حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولای شي
کولای شي اغه چې موږ باندې ډیره سخت یم په بازي خلکو راشي اغه وایي چې تا را مده مارا می تر اگړه کا ځان یو خواکا او د تا مال به تورز پوریزی پازت وکم لکه خو خوګی را سره سرګند کی افسوس سره سره وکی نور هغه خلک هم بیاوست دي کوچای خوار چیرته د شکام د چې د حکومت لری دی له سیاست لری خلک دي په دغه خبر هغه خلک هم نه پیږي ومن سره خپل خو خوګی سرګند کی بس هغه راځي را سره وخی
حاجی صاحب دغه کوچانی جون سره ډیر خلک آشنا نه دي کله چې په لنډ راته وای چې ستاسو دغه ورځنۍ ژوند څه ډول دی
دغه خبره ضروري چې هر سړی په خپل ځکه خوشاله وي اوس موږ د خیمه ژوند د موږ ژوندۍ د کېدې د تر اوسه پورې د 1500 کلونو واخل تر نن پورې د موږ هغه کېدې په بنگلا نه د بدل ځکه بنگلا کوچیتوب سره نه چې ګرځي د موږ سره خپل خیمه کېدې ګرځي کنه منګه د خپل ژوند کې خوشاله یم خو د خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریدي بس د سیاست ښکارته وي اوس په دغه موږ تاسو دريږي
دا کېږي چې کوم بدلون راغلی دی یعنی د نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفون راغلی دی کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوي ټکنالوژي آیا دا هم کېږي چې ننويستلې دي کنه
بالکل اوس شمشيان راغلی دی بیټرۍ نه دي سہولتونه زیات شوی دي او منګ خپل الکان په سکولونو کې چولي باځي غټو کورونو په مدرسو کې مچولي نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د صحیح خبره ده.
یعنی ټلویزیون نه لري؟
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نه لرو. دا کوچی کې دا ډیره دی خبره ده.
ښه تاسو ویل چې خونځو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي. کله چې خونځي ته ځي تاسو دغه رمی څوک پیایي؟
دا د شي اوس یو کور کې لس فاميلي پنځه فاميلي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پنډي پیښور پښیمو کې لکه پنګيري پاتې شي او دا بډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته ځي او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي. هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیایي په خپل خلو شپانه را سره مزدورانی بعضی خلک خپل پیایي بعضی په مزدورانو پیایي.
تاسو شپانه هم لرې؟ شپانه څوک دي؟
کوچان دي کوچان دي و دي کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه کوم دي مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي هغه شپانی کوي ما غو سره رمی ته اي.
کله چې لوی سیمه بل سیمه ته ځي یعنی دا مو لمخ کې پاتې لوی چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږي؟
دا موږ ته اندازه لګیږي چې کاغه نره نره کته سودیر سیزن موږ ته معلومات دي. باج وخت موږ منشره کې میاست یو نیم تیر کو دسه فصلو سیزن موږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور تر کته سو چاریکا سور تا وای ټیکسلا په دغه علاقې کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دې په تیجن خو ته لاړ شي څوک دې په خور ثوابي مردان خو ته لاړ شي نو ادیار سړی هغه خپل خو چې کوم خو کې شناختي موږ علاقې ته لاړ شي بیا چې پسرلای شي څوک د هریپور ډیم تر شي تربیلا ډیم کې دلته شپتلی کری خپل رمی کې سری او بعضی خلک د عمل ته پسلون ورتاخلی نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کې هغه ځکه وکی نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د اړې مېست معلوماتي د اړې ورځې بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان سو زو په مخه
خپل د آیت مو په څه ډول تر لاسه کوي د شډو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې چلی وزینه بل زی ته زی الته مثلا کوم پس خرڅوي میګا وزا
من کو شډې او مستو کړت وړي د خپل کو په خپل استعمالو دا د خرڅ کار نه کو او نور من چې باج خلک کسانې ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچانی میګي نه لري د نر نران لري واخلي دا اختر ته ساتو برکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او همدغه کوچانم دغه دی چې 200 میګي 200 میګي لنګي نو سلو کې دي کې یو نران لري نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسیدلې نو دا ډی ربای کی ار کوچای 50 لک یو کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅی سیرب د قربانی مال نو د مغی لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم او رواجونه مو په څه ډول دی؟ کله چې مثلا لور مو پیغلتوب تر رسیدي او غوړی واده کی او زوی تم واده وکي رسم څه ډول دی؟
نو دا د موږ چې کوم نن نه 200 کال مخکې د موږ رواجونه وصل کاله مغه رواجم دا اغه جرګه ورولو لیزار خلک سپنګيري ورولو د لور پلار ته په ډېر احترام او په جزي په سوال هغه ته موږ منت کوو چې تا ته موږ د خیخي د دوستۍ د خپلوي زکیږي او ته یو ښه سړی او ځان سره د موږ هم څنګه بولو موږ سره خیخي وکاله د لارې خیخي کوو او بیا واده لګ موده چې وځي نو بیا غا واده کارم چې جوړ شي بس واده په مغه ششم کوو.
دا رسم رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمی ورکوي پیسې ورکوي؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي کڅنګ؟
نه په دغه وخت کار کې خپښتنه د وکړه ورور ډیر بدلون راغلی دا نن ما خو نه یادی ګسل 200 کال مخکې به چې چا خېخي وکړه هغه وخت کې روپی نه وي په مقابل کې به میګي ورکولې او چا سره به شي روپی وي روپی به ورکولې اوس سره روپی ورکي ا ان دې روپی ورکړم اوس بند سوا یا کم سوا ځکه خلک لږینه ډیر خبر سو دغه ځای ناروا بولی دغه ته مونږ ولور وای د خور او جلور روپی اوس مونږه شاري چا وڅ کیږي هغه خو بيخي نه اخلي او بعضی بعضی چې اخلیم دومره روپی واخلي چې هغه خپل لور ته سامان ته وکی او هغه سامان سره خپل کور او ځای کې د خسر کور خواته نو اوس دغه شکارونه نسته.
دغه تاسو چې لوی سیمه بل سیمه ته ځي روغتیاي خدمات څه ډول تر لاسه کوي؟ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسي لري روغتونونو ته؟
بالکل وروره منګه د خدای شان دا وز اول زخل ال اسلام اباد واخل ال کاغان نارام پوری 15 ډیر سکال په پوتله ما وراغله ما د ار کلی خلک د ار بازار کې هسپتال د ار جای معلومات راته شاباز سړی ته معلومات نه مریض پیدا شي منګ بیا یو مریض سره دوه درې زو او هغه ته معلومات دې هسپتال بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال یې هغه ته موږ مریض ولو
وړیا درملنه کیږي او که پیسې هم ورکوي
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو هغه بیا روپی ورکو روپی اخلي او دواندار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو بیا درملنه سپیشل جام پاکستانی دا چې بیا موږ سره می هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستانه
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده لدی سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوي دي د افغانانو په نوم باندې مونیسی او افغانستان ته مو ریپورت کوي په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري آیا کچېره هم دغه اړیکې هم داسې کړکېچنی وي او یا لدین نور هم کړکې چې نشي فکر کوي د تاسو ژوند بم حالت ډیر تریخ شي
موږ ژوند تریخ نه تریخ سوی دا ډیر خدای ګوا ده موږ په دغه کې نو د پاکستان عوام او موږ دا خبره نه ساو افغانستان او پاکستان موږ دا ټول یو کور بالو بوله دا غوا موږ سره د شیول کدی وی مور او دیو پلار زمن کوم د غلط و شروع سو موږ ډیر خلک ونیول سو ما خدای ذکر تا ته مخکې مون وک ډیپورت سو جیلونو کې دی جیلونو تلړ دی باځه وخت دی ډیر روپی په بدله کې دوی را خلاصي نو دغه سخت سرګردانی سره موږ مخامخ شوی نو د موږ غږ له وسه د سې جای نسته چې هغه د موږ غږ اوریدلې او د موږ په باره کې هغه خلکو څه سپارش کړی نو موږ چې چاته وای هغه وای ز پالیسی د ټول افغان لپاره یو ده موږ ورته وای موږ کوچانی موږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زموږ دلته راتلو وړي باغ چې تلو بیا هم چې تاسو افغانان بولئ ښه د افغانان موږ هرې وسره 500 200 300 میږي دي نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل پکار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای موږ خپل رمې له ځان سره اړولې وای تللي وای او یا دلته موږ لپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې موږ په دغه خپل رمې د موږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو خو ډېره سخته مجبوري راغله نو مجبورې چې خپل رمې به خرڅوو خو هغه خرڅ وخت هم څوک نه پرې جوړوره داسې یو وخت راغی
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپور شوي ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده ډېرې سیمې هغه څړځوینه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي
بالکل اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نسته چې پلار نیکه به بلادو موږ دغه نمونه پاتې دي زارجا تور چیر دي وخانو للارې بتله هغه مالونه خو افغانستان ته نو سره پرې دي دوی ډیپورت کړو مال نسته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورت شو کې کندار للارې لاړ کندار په شمو کې دي کدی تورخم په للارې لاړ کابل او د رنګرات په شمو کې دي ادي ځون تیرې پراته دي په یو ځای باندې
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرما ورسره نوي کوچي بلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو د اپیل ده چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ځون تیر کو او دلته مزاد ځون تیر کو خو داسې یو وخت راغلی چې اړې خواته حکومتونو نن سبا سوچ نه کوي بس دوی خپل د جنگ په حالات کې او غایو کارته سوچي او عوام ته سوچ نه د دغه دواړو له جنگ له کابل عوام ته ډیر سخت تاوان ورسید او ډیر پریشانی سره خلک مخامخ ضروره
حاجی صاحب ورسته خبره مو وکي څه غواړي له چارواکو له پاکستانی چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغه څه کولای شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنه لري
څنګه خو دې مونږ आवाज ورکه ایدار چیرته نه رسیږي خو دې مونږ आवाज دی اله دې دوی غوغو ته بغټ आवाज ورسی دې دوه ملکو امن غواړو ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره دې زله کومې وایم چې دې یو خو وخت دې کړی او ډیر چې دوی جدا کیږي دوی ډیر افسوس یې زارای نو چې امن راسی لکه په خانه چې مونږ کوچانو عوام تخل تاګره تکاو نو موږ خو اپیل دغه د غښتنم دغه خبره ده
حاجی صاحب سید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره غډون وکړ
لسبيني ليفن ايدر بسياما خشبو خشبو بقما بقما دسو بالكلي بلارو دا قدمونا غلابي شوني توربانا دي بادا مسترقي دي بزل چاك لقبينا اگدی بدا مستر گی دپلو لاندی دی کتلو گی دکما پسر دیس رشنا لپٹاوا چی دام زولو سرات لی لمب دکلاما دنگ دی ونس بی نغاڑا وگم مالی ملنگ در پسیما